بي يو ستوديو غرمني خبري خبرونه د ازادي راديو غرمني خبري مجله ته خرغلست. په داسې حال کې چې د افغانستان د جګړې ښکیل اړخونه په قطر کې د سولې خبرو ته ناست دي، په هیواد کې دننه د جګړې په ډګر کې وینې بهیږي. په دې اړه به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او نړیوالو چارواکو له څرګندونو خبر شئ. نړیوالو مسایلو ته کتنه، اونیز بحث او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر سمخ کې صافی الله ستانکزای خبرونه اوروي.
سلام د خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي استفانو پونچکور ویلي د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي افغانان داسې سولې ته هیله مند دي چې بشري حقونه یې خوندي وي. د سرپل سیمه ییز چارواکي وایي طالبانو یوه ښځه په سانچارک ولسوالۍ کې په ډزو سره وژلې ده، او امریکا به نن د ورځې په اوږدو کې د ایران د وسلو له پروګرام سره په تړلو لسګونه هدفونو او اشخاصو بندیزونه ولګوي. خبرونه. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي افغانان داسې سولې ته هیله مند دي چې بشري حقونه یې خوندي کړي. ستيفانو پونچکورو ویلي ناتو سازمان سولې ته د رسیدو په برخه کې د افغانستان ملاتړ ته ژمن دی.
This is truly an historic opportunity.
دا پرختیا یو تاریخي فرصت دی چې د افغانستان د لسیزو جګړو ته یو سیاسي حل لاره پیدا شي. نن ډیرای افغانان دومره نیکمرغه نه دي چې وطن په سوله کې وویني، خو دوی هیله مند دي. د دوی هیله باثباته او دوامداره سولې ته ده چې جګړه ختمه او د ټولو افغانانو بشري حقونه خوندي کړي.
نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په نړیوال اوربند ټینګار کړی و او لټولې غوښتي و چې د جګړو د درولو لپاره د سولې ایزي او ډیپلوماتیکي لارې چارې غوره کړي. د سرپل ولایت سیمه ییز چارواکي وایي طالبانو یوه ښځه په ډزو سره وژلې ده. دا پیښه پرون شپه په سانچارک ولسوالۍ کې شوې. د سانچارک ولسوال نقیب الله دقیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یوه اتویش کلنه ښځه چې عایشه نومیده او درې ماشومان هم لرل، د سانچارک ولسوالۍ د تغی خواجه په کلي کې د طالبانو د امر بالمعروف ډلې د مسؤول ملا هاشم لخوا په خپل کور کې په ډزو وژل شوې ده. تغی خواجه کلی له دوو کلونو راهیسې د طالبانو په لاس کې دی.
د دې ښځې د وژنې علت لا نه دی معلوم. وسله والو طالبانو هم د دې پیښې په تړاو تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي. د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل دغه سرتیري تېره شپه مویبخیلو سیمه کې هغه مهال ووژل شول چې طالبانو پر پوستو بریدونه وکړل. وژل شویو سرتیرو کې د شاکوټ امنیتي حوزې قومندان او د هغه 15 عسکر شامل دي. شایق وایي زوابي ډزو کې طالبانو ته هم مرګوب لا اوښتي، خو جزئیات یې نشته. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکا متحده ایالاتونه به نن د ورځې په اوږدو کې د ایران د وسلو له پروګرام سره په تړلو لسګونو هدفونو بندیزونه ولګوي. دا خبره رویټرز اژانس ته یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي تایید کړي. هغه ویلي چې باندې شل کسان او ادارې چې د ایران لاټومي وسلو، راکټي پروګرام او عادي یا غیر متعارف وسلو سره تړلي دي په دې بندیزونو کې شاملېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم وړمه ورځ اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو ټول بندیزونه یې له سره په ایران لګولي دي. پومپیو د بندیزونو د بیا لګولو خبره سره له دې چې ایران سره د اټومي تړون شاملو هیوادونو مخالفت کړی اعلان کړه. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا ویلي که امریکایي چارواکي له زوره کار اخلي ایران یې هم کلک ځواب وایي. په هند کې د کرونا ویروس له ډیریدو سره سره ځینې ایالتونه سر له نن نه د ښوونځیو پرانیستو ته اجازه ورکوي. دغه هیواد کې چې څه باندې 1.3 میلیارد نفوس لري، له تیرو شاوخوا 15 میاشتو راهیسې ښوونځي بند و. مرکزي حکومت د ښوونځیو پیل ته شین څراغ ښودلی، خو وروستۍ پرېکړه یې ایالتونو ته پرېښې. په ډیلي، ګجرات، کیرالا او اترپردیش کې ډیرو ویلي چې د ښوونځیو د پرانیستو پرېکړه لا وختي ده. په ورځنۍ کچه د کرونا ډېرې پیښې هم په دې وروستیو کې په هند کې ثبتېږي. دغلته اوس هره ورځ د شاوخوا 1,00,000 نویو پیښو راپور پور ورکول کیږي او هر ورځ زر کسان تریمري. لدی سره د مثبتو پیښو شمیر هم 15.4 میلیونو ته رسیدلی. په ټوله نړۍ کې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر نږدې 1.5 میلیونو ته رسیدلی او له دې کبله د مړو خلکو شمیر 1 میلیون ته نږدې شوی. او د کرکټ په اړه یو خبر دا چې د هند د کرکټ په غوره لیګ آی پی ایل کې به د سن رایزرز حیدرآباد او رویال چیلنجرز بنګلور ټیمونه سره مخ شي. دا لوبه د دوبۍ په نړیوال کرکټ سټیډیوم کې ماښام مهال پیلېږي. په حیدرآباد لوبډله کې د افغانستان دوه وتلي لوبغاړي راشد خان او محمد نبی هم لوبیږي. هند کرکټ غوره لیګ سږ کال د کرونا وبا د خپرېدو په سبب د هندوستان پر ځای په متحده عرب اماراتو کې د شنبې له ورځې پیل شوی. تېره شپه هم په دې لوبو کې ډیلی کیپیټلز ټیم د کینګز پنجاب لوبډله ماته کړه. که څه هم افغان لوبغاړي مجیب الرحمن د کینګز پنجاب د ټیم غړی دی، خو بېګا په لوبه کې چانس نه و ورکړل شوی. د آی پی ایل د سن رایزرز ټیم دا لوبه داسې وخت کوي چې پرون د دغه ټیم یو مهم ستوري راشد خان 22مه کلیزه هم یاد ټیم المنزلې وه. راشد خان او محمد نبی د کاریبین پریمیر لیګ څخه راسن دوبۍ ته تللي او په آی پی ایل کې لوبیږي.
لپی یو سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. وابه وری چې په قطر کې د سولې له خبرو سره په یو وخت کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. په یو راپور کې به واوري چې په دې اړه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د ناټو استازی څه وایي. په افغانستان کې د جګړو د تشدید مسله به له یو کارپو سره په مرکه کې هم وڅېړو. نن د سولې نړیوال ورځ ده، او بخې نړیوال ورځ ده. جګړه ځپلي افغانان سولې ته په کومه هیله دي؟
جنگ ډېر ستړي شوي، ځکه موږ راغټ شوي په جنگ کې. د جنگ په ځای چې دا خلک ټوپک راخلي، دې په ځای چې قلم راواخلي، افغانستان دی بس الله پاک نو د دغو مشکلاتو نه په خیر سره وباسي.
نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په پام کې د پروانه اونۍ کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله په نړۍ کې د کورونا د وبا پر ضد د مبارزې او نورو نړیوالو ستونزو په اړه بحث وکړي. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې اونیز بحث کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د روسیې پر رول خبرې کوو.
په دغو وروستیو کې بېرته دې ته راوتلي دي چې د خلیج په هیوادونو کې ځان پیاوړی کړي. د باندې له مرکزی آسیا نه یو داسي دفاعي دیوال ولري چې مرکزی آسیا ځین خوندي ووسی.
د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په موکړې د دې خپرونې لومړی موضوع ته په داسې حال کې چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو پلاوي د خبرو د پیل لپاره د تګلارې پر جوړولو بخود دي. په افغانستان کې جګړو شدت موندلی. د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې د ازادۍ راډیو د ارقامو له مخې د افغانستان په 13 ولایتونو کې په جګړو کې 80 کسان وژل شوي، او د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو دوو اونیو کې په 40 ولایتونو کې 90 ملکیان وژل شوي او 230 نور ټپیان دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازی وایي په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي فرصت رامنځته شوی او باید نور نو تاوتریخوالي ته د سیاسي جوړجاړي لارې حل لارې پیدا شي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره امید ظهیرمل د شیبه د کابل له سټوډیو په مستقیمه اړیکه سره دی. ظهیرمل صاحب، راته وایي چې جګړې تر ډېره په کومو ولایتونو کې روانې دي او د تلفاتو ارقام څه دي؟
روزګان، بادغیس، بدخشان، بغلان، بلخ، پروان، پکتیا، تخار، جوزجان، خوست، سرپل، غزنی، غور، فاریاب، فراه، کابل، کاپیسا، کندوز، کندهار، کونړ، لوګر، ننګرهار، هرات او هلمند هغه ولایتونه دي. تکل صاحب چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې ورڅخه د مرژوبلې خبرونه خپرېږي، خو په دوی کې یو شمېر داسې ولایتونه هم شته چې جګړه پکې نسبت یادو شوو ولایتو ته زیاته په شدت باندې روانه ده. د کورنیو چارو وزارت لخوا هغه ارقام چې ازادي راډیو ته ورکړل شوي دي، دوی وایي چې په تیرو دوه اونیو کې اتنوي ولسي وګړي وژل شوي دي او 223 نور ټپیان دي. د دغې ډېره مرژوبله په ننګرهار او تخار ولایتونو کې اوښتې ده، خو وزارت دا نه وایي چې په ننګرهار او تخار ولایتونو کې د اوښتې مرژوبلې شمېره څومره ده. خو تکل صاحب، هغه خبرونه چې په سیمو کې له تیر یوې اونۍ راهیسې د ازادي راډیو خبریالانو موږ ته راستولي دي، دا ښیي چې په همدیارلس ولایتونو کې بیا له تیرې دوشنبې راهیسې چې نن بیا دوشنبه ده، په 80 نفره وژل شوي دي او 80 نور ټپیان دي. البته په دغه شمېره کې بیا ملکي وګړي او همدا ډول د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه هم شته دي. حکومت د جګړې پړه پر طالبانو اچوي او طالبان بیا دایدا نه مني. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د مرژوبلې د ډېرېدو علت دا ده چې حکومت په ډېرو سیمو کې نظامي تحرکات پیل کړي دي او غواړي د خپل نفوذ ساحه پراخه کړي، نو له همدې کبله دوی عکس العمل ښیي او له کبله یې جګړه هم زیاته شوې او د مرژوبلې شمېر هم پورته تللی دی.
بله ظاهر مل صاحب، د جګړې د شدت د علتونو په اړه څه ویل کیږي او د سولې په خبرو کې د دې خونړیو جګړو د راکمېدو څه ژمنې څه پلانونه شته؟
متکل صاحب، که څه هم په کور دننه او همدا ډول په نړیواله کچه تر ټولو مهمه غوښتنه همدا اوس په افغانستان کې د تاوتریخوالي راکموالی او یا هم بشر دوستانه اوربند دی، خو ښکاري چې دواړو لوریو دغه خبره لا هم نه ده منلې، ځکه جګړه روانه ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره شپه په خپله ټویټر پاڼه د تاوتریخوالي پر خپل ټویټر پاڼه کې البته پیغام خپور کړ او د تاوتریخوالي پر ډېرېدو باندې اندېښنه وښوده. ښاغلی خلیلزاد خپل ټویټر پاڼه باندې ولیکل چې له تیرو څو ورځو راهیسې افغانستان کې تاوتریخوالی په څرګند ډول زیات شوی دی چې د تاسف خبره ده او د ګڼ شمېر ملکیانو په ګډون افغانان پکې وژل کیږي. دا ټکی البته د هغه په ټویټر پاڼه کې د هغه له ژبې زه وایم، د زیاته کړه چې دې ته پام چې په روسیو کې د سولې خبرې پیل شوي، نو اړینه ده چې ټول اړخونه تاوتریخوالی کې د پام وړ کموالی راولي. د افغانستان د سولې لپاره د ناټو ملکي استازي هم د سولې د نړیوالې ورځ په مناسبت یو پیغام خپور کړی دی او په هغه کې بیا د افغانستان د سولې لپاره تاریخي درامنځته شوی وخت یو تاریخي فرصت بللی دی. خو ترخوا یې غوښتنه هم کړې ده او غوښتنه یې دا ده چې اوس باید تاوتریخوالي ته د سیاسي جوړجاړي له لارې حل لار پیدا شي.
داسې مهال د سولې نړیواله ورځ نمانځو چې سوله په افغانستان کې په دې رښتینی معنا د ټینګېدو په حال کې ده. یوه اونۍ وړاندې په دوحه کې د افغانانو ترمنځ د خپلمنځي خبرو لړۍ پیل شوه. دا د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د نوي پړاو لپاره اړین ګام دی. دا واقعا یو تاریخي فرصت دی څو په افغانستان کې د لسیزو جګړو د پای لپاره یو تاریخي جوړجاړی او حل لاره پیدا شي.
په کارپوهانو کې یا هغوی چې پوځي مسائل شنی، تکل صاحب نظر بیا په دې ډول دی چې هر کله د سولې مذاکرات پیلېږي او یا هم دواړه جنگي ډلې غواړي چې سره خبرو کې د خبرو میز ته کینی او یو البته یو هوکړې ته سره ورسیږي، نو هڅه کوي چې جګړې ته شدت ورکړي تر څو د جګړې په میز کې برلاسي واوسي. جګړه داسې مهال شدت اخلي چې قطر کې د سولې مخامخ مذاکرات پیل شوي نه دي. تکل صاحب، او دواړه لوري هڅه کوي د مذاکرات او پیل نه وړاندې یو تګلارې جوړه کړي او سره په توافق ته ورسیږي.
ډیر زیاته مننه له کابل د ازادي رادیو خبريال امید ظهیر مل و چې په هیواد کې د جګړو د زیاتېدو په اړه او همداراز په دې اړه د افغان چارواکو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ارقامو او د ناټو د ملکي استازي د څرګندونو جزئیات اورول. دا موضوع لږ نور په یو مرکه کې څېړو. د ولسي جرګې پخوانی غړي سیاسي او فرهنګي فعاله صفیه صدیقی چې د افغانستان په حکومت کې پر مختلفو پوستونو هم کار کړی ده، شیبه په مستقیمه اړیکه را سره ده. میرمن صدیقی، خبرونې ته ښه راغلاست. فکر کوي چې جګړې په رښتیا هم دومره پراخې شوي او زیاتې شوي، یعنی د پخوا په پرتله داسې ډېر لوی توپیر پکې لیدل کیږي؟
اول جناب تکل سپاس ہوں اور برادر دی ریڈیو ټول محترم سلام او سولی ورسته د سولی ورسته په ټول افغانستان کې زړه یو اتنه بهر ټول خلک وطنوال
میرمن صدیقی کله خپل موقع ته تغیر ورکړی موږ تقریبا ستاسو خبرې هیڅ ونه اورېدلې یوازې دومره پوه شو چې تاسو د افغانستان خلکو ته د سولې د ورځې مبارکي وویله کله خپل موقع تغیر کوي او لطفا راته ووایئ بالکل اوس ښه دی مهرباني
ډېره زیاته مننه تر هغې وروسته خدای دې وکړي چې دغه د سولې ښکلې کلمه په افغانستان کې بلاخره نور د جنګ په ځای باندې ځان ته ځای ومومي. موږ تاسو ټول ته دې باندې پوهیږو چې یوه هیله مندي د افغانستان په کچه او د نړۍ په کچه د سولې پر د راتلو په خاطر باندې د خلکو په زړونو کې ټوکېدلې ده، خو دغه وروستی تاوتریخوالی او یو ډول ناامني چې د کابل په ښار کې او په نورو ښارونو کې موجوده ده، دا د دې سبب شوی چې خلک خپل باور د سولې په وړاندې له لاسه ورکړي. متاسفانه موږ ګورو چې خلک په ویره کې دي، خلکو ته مشکلات ډېر زیات دي او د هر ورځ نه تر بلې ورځې پورې د تاوتریخوالي کچه متاسفانه ډېره لوړېږي. دا هم موږ په دې باندې پوهیږو چې کېدای شي د دې تاوتریخوالي لوړوالی دا معنی ولري چې باید حکومت لوری یا فرض د طالبانو لوری هغه څه چې وړاندیزونه د حکومت لخوا دي یا د طالبانو لخوا دي یو بل ومني، د تاوتریخوالي د کمښت یا د منځه وړلو په خاطر باندې. ولې مهمه مسله دا ده چې د کوم خلک چې په افغانستان کې هر ورځ د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، دا د افغانستان وګړي دي، دا د خدای پاک بندگان دي، دوی د ژوند کولو حق لري. موږ په دغه حال کې چې هغه هم چې وژل کیږي هغه هم سولې ته
مرمن صدیقی اصلی سوال دا دی چې په داسې حال کې چې هلته په قطر کې د دواړو خواوو د جګړې ښکیل اړخونه د سولې خبره کوي، دلته جګړو زور اخیستی د دې معنا دا ده چې اصلي مقابله د دې نظام او طالبانو ترمنځ په قطر کې روانه ده که دلته د جګړې په ډګر کې؟
دواړه په دې معنا چې هم دلته او هم هلته، ځکه دا هم د دواړو خواوو په قدرت کې دي چې باید جګړه ونی شي، هغلته هم د دواړو خواوو په لاس کې ده چې باید جګړه پای ته بالاخره ورسیږي. منتها د افغانستان د خلکو هیله مخصوصا زمن حیثوي ښځې د افغانستان د یو داسې هېواد چې غیر بغمو جګړو وینو دونه مبل څه نه دي لیدلي، دا هیله لرو چې په دغه وخت کې چې د سولې موضوع مخ په وړاندې ځي د افغانستان خلک هیله مند دي چې سوله راشي تر دې چې جګړه هر ورځ تر بلې زیاته شي. موږ ته دا اجازه راکړي چې حداقل په سوله باندې فکر وکړو تر څو
او د سولې لپاره حقیقي فرصت شته. ستاسو په نظر میرمن صدیقی؟
البته فرصتونه خو مساعد دي، زه نه پوهېږم موږ ټول افغانان په ټوله کې حکومت او طالبان په دې باندې فکر وکړو چې څنګه کولای شو د دغه رښتینی فرصت نه استفاده وکړو، ځکه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو په ګټه به وي او د سیاسیونو په ګټه به هم وي. بلکې که چیرې داسې فکر وکړو چې دا خو پروا نه لري، خیر ده که څوک مري مري پکې پاتې کیږي پاتې کیږي، دا به زموږ دپاره لاسته راوړنه هم نه وي او دا به ګټه هم ونه لري، ځکه بیا به پکې خلک مري، بیا 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 به خلک مري او هر چا هغه خبرې هغه تکلیف هغه هیله مندي د ټولو په زړه کې دا به نه هیله پاتې کیږي.
مننه. او یو وروستۍ پوښتنه میرمن صدیقی، فکر کوئ چې دغه جګړه چې لکه څنګه چې په رسنیو کې یادیږي او د حکومت چارواکي او ویندویان خبرپاڼې خپروي، حقیقتا همدغومره توده جګړه روانه ده او که یو څه د تبلیغاتي اهدافو لپاره هم کار ترې اخیستل کیږي؟
د شکل شته چې تبلیغاتي جنبه به خامخا لري، ولی یو څه غواړم تاسو ته ووایم، هغه دا ده چې حتی په کورونو کې دغه دوستان څوک چې زه پېژنم ټول ماښام خپل کورونو ته راځي، ځکه غله شته، رهزن شته، سړي وژونکي شته، د یو ټلیفون دپاره ځوانان وژل کیږي، قحط را روان ده او په جګړې باندې به باور ده او په سوله باندې به باوري روانه ده. دا مسایل هم ټول شته دي او له بل پلوه البته جګړه هم شدت ته رسیدلې.
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د ولسی جرګې پخوانی غړي، سیاسي او فرهنګي فعاله صفیه صدیقي وه چې په افغانستان کې د جګړو او تاوتریخوالي د پیښو پر زیاتېدو یې خپل نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم قدرمن اوریدونکو، اقتصادي خبرونه واوري چې ناجیه ساپی چمتو کړي دي.
د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت او د ملي احصایې او معلوماتو ادارې د یوې ګډې سروې پایله ښیي چې روان کال په دغه هیواد کې د غنمو حاصلات 15.1 میلیون میټریک ټنو ته رسیدلی ده. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل دغه سروې په 150 ولایتونو کې 120 ولسوالیو او 815 کلیو کې شوې ده. ښاغلی رستمی وایي د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت او د احصایې او معلوماتو ادارې د ګډې سروې پر بنسټ تیر کال د غنمو د تولید کچه 4.9 میلیونه ټنه وه چې د سږني کال حاصلات نږدې 200,000 میټریک ټنه زیاتوالی ښیي. د تیر کال په پرتله په روان کال کې د غنمو د ټولیز تولید د کچې د زیاتوالي لامل د غنمو د کروندو زیاتېدل او د للمي کروندو د تولیداتو زیاتوالی دی. تخار، هرات، کندهار، هلمند، کندز او غزنی په ترتیب سره په روان کال کې تر ټولو زیات غنمو حاصلات لري. د غشان، پنشیر، نورستان، غور، پکتیا، نیمروز او کاپیسا په ترتیب سره تر ټولو لږ غنم تولید کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي د کورونا وایروس له امله له قرنټین وروسته د هوایي دهلیزونو له لارې صادرات بیرته خپل عادي حالت ته راګرځېدلي دي. د دغې خونی مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل اوس مهال د هوایي دهلیزونو له لارې تر ډېره وچې او تازه میوې، زعفران، قیمتي ډبرې او لاسي صنایع صادرېږي. نوموړي وویل وروستیو کې ترکش ایرلاین هم پروازونه پیل کړي چې نږدې راتلونکي کې به اروپا ته صادرات پیل شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي په صادراتو کې به زیاتوالی راشي. سږ کال د قرنټین له امله نورو هیوادونو ته 3,000 ټنه صادرات شوي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په 2019 کال کې د هوایي دهلیزونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته شاوخوا 15,300 ټنه صادرات کړي وو. افغانستان د لومړي ځل لپاره په 2019 میلادي کال کې له هند سره هوایي دهلیز پرانیست او له هغې وروسته دا لړۍ یو شمېر عربي او اروپایي هیوادونو ته هم وغځېده. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنې او بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 60 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1,000 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1,000 افغانۍ.
لپیاو سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. ورزو نړیوالو مسایلو ته د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی کلنۍ غونډه داونی په داسې حال کې پیلېږي چې نړۍ د کورونا وایرس له وبا، سیاسي کړکیچونو او اقتصادي رکود سره مخ ده. د ملګرو ملتونو په 15 کلن تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د نړۍ رهبران د کورونا د وبا له کبله په نیویارک کې تر یوه چتر لاندې نه راټولېږي. د هیوادونو مشران به دې غونډې ته له مخکې ثبت شوې ویناوې واستوي او زیاتې نورې حاشیوي غونډې به په مجازي بڼه کېږي. صالح محمد صالح په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو شمیر 193 ته رسیږي او سږ کال د هر هیواد یوازې یو ډیپلومات کولی سي په نیویارک کې د عمومي اسمبلۍ سالون ته ورسي. دوی به هم اړوي چې د کورونا وایرس له کبله ماسکونه وکاروي او له یو بله ټاکل سوې اندازه فاصله رعایت کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش په یوه کانفرنس کې وویل د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغي یو متفاوت بحران دی، ځکه نو د عمومي اسمبلۍ سږنۍ غونډه به هم له نورو متفاوته وي. د لوړې کچې غونډې نن د سپتمبر پر 1 پیلېږي چې د ملګرو ملتونو له 15 کلیزې سره برابره ده. د څه باندې 180 هیوادونو رهبران او استازي به 3 دقیقې ویډیویي بیانونه یا ویناوې وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو سازمان 15 کاله مخکې په 1945 میلادي کال کې تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته په نړۍ کې د نورو شخړو د مخنیوي په موخه ایجاد شو. د عمومي اسمبلی د 15 اویاویم غونډې د اعلامیې په مسوده کې د کورونا وبا، وسلوالو شخړو، اقلیمي بدلون او نابرابرۍ په څیر د ستونزو د حل لپاره د ګډو اقداماتو غوښتنه سوې ده. د ملګرو ملتونو د 15 اویاویم کلیزې په مناسبت تر مراسمو وروسته به د سې شنبې په ورځ د عمومي اسمبلۍ د لوړې کچې غونډه چې تر ډیره به په مجازي بڼه وي د سرمنشي انتونیو ګوترش په پرانیستون کې وینا پیل سي. هغه به خپله هغه غوښتنه چې د مارچ میاشتې پر 23مه یې مطرح کړې وه بیا تکرار کړي چې نوموړي د کورونا وبا له کبله د روان کال تر پایه د نړیوال اوربند غوښتنه کړې وه. د سږ کال دې غونډې ته به لږ تر لږه د 101 اویا هیوادونو مشران په آنلاین بڼه ویناوې کوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، نن د سپتمبر 1 د سولې نړیواله ورځ ده. دغه ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې رارسیږي چې له یوې خوا د کووید-19 ناروغۍ هم افغانان ځپلي او هم یې ټوله نړۍ ځپلې، او له بلې خوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوي خو تر اوسه پورې کومه د پام وړ نتیجه نه ده ترې ترلاسه شوې. د دې ورځې له رارسېدو سره د ملګرو ملتونو سرمنشي پر اوربند ټینګار کړی او له افغان حکومت او طالبانو نه یې غوښتي دي چې له جګړو لاس واخلي. خطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په افغانستان کې جګړه تر هغې پخوانی ده لکومه چې په نړۍ کې د سولې ورځ منځل کیږي. د څلورو لسیزو په دې اوږده جګړه کې پر لپسې د جګړې لوري بدل شوی او تر دې مهاله یې دوام کړی دی، خو ښایي سږکال په افغانستان کې د سولې د نړیوالې ورځ یادونه تر پخوا ځانګړې وي، ځکه سږکال دا ورځ داسې مهال یادیږي چې د افغانستان د جګړې دوه مهم لوري طالبان او حکومت له لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره خپلو کې مخامخ خبرو ته ناست دي. ټیک 8 ورځې وړاندې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره دواړو خواو له یو بل سره ناستې ولاړې پیل کړې. که څه هم دواړو اړخونو لا هم د خبرو په طرز العمل جوړه نه ده کړې، خو د جګړې یو شمېر قربانیان له ښکېلو خواو غواړي چې ژر تر ژره د خبرو پایله معلومه شي. بادام ګل هغه کس چې تیر کال د ننګرهار د هبالا ولسوالۍ د جودرې په کلي کې د یوې حملې په ترڅ کې د خپلې کورنۍ وغړي له لاسه ورکړل، که څه هم د دې برید مسؤلیت چا وانخیست، خو بادام ګل وایي چې د قربانیانو په وینې دې معامله نه کیږي.
د جنگ په ځای چې دا خلک ټوپک راخلي، دې په ځای چې قلم تلاش کړي قلم را واخلي او افغانستان دی، بس الله پاک نو دغه مشکلاتو نه په خیر سره وباسي. او په هغه خلکو هم دغه غاک دی چې دوی ټوپک راخیستې دی د بل په لمسا جنگیږي په افغانستان کې، نو په هغوی دغه غاک هم چې خپل ټوپک دی.
خو عطا الرحمن صافی چې خپل پلار یې په جګړه کې له لاسه ورکړی وایي په هغه شرط طالبان به هیڅ سوله وکړي. په ورته وخت کې افغان حکومت به د دې ورځې پر رسیدو سره د جګړې د درېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د مصالحې عالي شورا ویاند فریدون خزون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
لکلونو وروسته د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره زمینه مساعده شوې ده، او اوس دواړه طرفونه د دې د سولې لپاره هڅه کوي. زمونږ تمه توقع دا ده چې د افغانستان د خلکو غوښتنې ته تمکین وشي، سولې ته لومړیتوب ورکړل شي، او د مذاکراتو د ښه پرمخ بیولو لپاره جګړه ودرېږي، سو په دې پروسه د افغانانو او نړیواله ټولنې باور زیات شي.
افغان حکومت تل پر دې ټینګار کړی چې تاوتریخوالی دی یا ودرول شو یا هم باید کم شي. دغه غوښتنه بیا ځلې د حکومت د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په دوحه کې د سولې د خبرو په پرانیست غونډه کې وکړه، او په ټینګار سره یې وویل چې طالبان باید په لومړي پړاو کې بشر دوستانه اوربند وکړي. خو طالبان بیا تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي. که څه هم د سږ کال د سولې نړیوالې ورځې توپیر له تیر کال سره دا دی چې طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته حاضر شوي، خو د افغانستان د سولې او شخړې انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي وایي تر هغې چې جګړه کمه نشي افغانان د سولې په پروسې باور نشي کولای.
د افغانستان خلک د دې تقدیر کوي چې په سوله کې کم ګامونه اخیستل شوي دي او هغه مخته تللي، مګر د اخر د ورځې کې چې ډېر معنا لري هغه دا دی چې څومره جنگ شدت کم شوی دی او یا څومره
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د همدې پدیدې له عمل او د دې ورځې پر رسیدو سره په ټوله نړۍ کې له ښکېلو خوا غوښتنه کړې چې د خلکو د ژغورنې لپاره اوربند وکړي.
د خاطر پردیس راپور مو اورید. او اوس هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سیم په 1813 شمیره مراسته ولې دی خان محمد اسلامیار د هلمند له نادلي ولسوالۍ نه لیکي دا څنګه د سولې خبرې دي چې جنگ ورځ په ورځ تودیږي که طالبان او حکومت په حقیقت کې د سولې اراده لري نو اول دې د جنگ ماشین ودروي عبدالواحد مدقق له لوګره لیکي موږ د سولې د غونډو شاهدان یو خو عملا څه نه وینو دا څه حال دی بشیر حبیبزای له ازرې ولسوالۍ نه لیکي باید افغانان د قطر خبرو ته غټه حوصله ولري او محمد قاسم ځواک له هلمند نه لیکي طالبان په بین الافغاني خبرو کې باید اوربند اعلان کړي او که اوربند اعلان نشي د هڅې د وخت ضایع کول دي ځکه افغان وژنه روانه ده دولس بجې او دیرش دقیقې شوې قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو د اونیز بحث 15 دقیقې اوریدل مه هیروئ خو دا شیبه صفي الله ستانکزی د خبرونو لنډیز اوروي
په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي استفانو پونټوکور وو د سولې نړیوال ورځ په مناسبت ویلي افغانان داسې سولې ته هیله مندي چې بشري حقونه یې خوندي کړي نن د سپتمبر 28 د سولې نړیوال ورځ ده د سرپل سیمه ییز چارواکي وایي طالبانو یو ښځه په سانچارک ولسوالۍ کې په ډزو سره وژلې ده طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي دا خبره د کاپیسا امنیې قوماندانې ویاند عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وکړه امریکا به نن د ورځې په اوږدو کې د ایران د وسلو له پروګرام سره په تړلیو لسګونه ادارو او اشخاصو بندیزونه ولګوي په هند کې د کرونا ویروس له ډېرېدو سره سره ځینې ایالتونه سر له نن نه د ښوونځیو پرانیستو ته اجازه ورکوي او د هند د کرکټ په غوره لیګ آی پی ایل کې به د سنرایزرز حیدرآباد او رویال چالنجرز بنګلور ټیمونه نن سره مخ شي دا لوبه د دوبۍ په نړیوال سټیډیوم کې نن ماښام پیلېږي په حیدرآباد کې د افغانستان دوه وتلي لوبغاړي راشد خان او محمد نبی لوبېږي
سموک راګل ازادۍ راډیو اوري ازادۍ راډیو د سهار لوو د مخام تر او ورځې د اونې خبرې کې د مخام په او بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي د مخام لوو د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار لوو د مخام تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ لو وروستي حالاتو خبر کړي قدرمن اوریدونکو دا د خبرونې په وروستي برخه کې یو د ازادي راډیو 15 دقیقې اونیز باس چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د روسیې د رول په اړه بحث ته ځانګړی دی وړاندې کیږي د خبرونه امید ظاهرمل چمتو کړی ده 25 دقیقې
دو خبرې دی یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم د افغانستان سوله لکورنی اړخ سربیره سیمایز او نړیوال آباد هم لري په سیمه کې یو شمیر هیوادونه د دې بهیر په پیاوړتیا او ترخوای په ننګونه کې مهم بلل کیږي روسیا هم د سیمې یو مهم مطرح هیواد شمیرل کیږي چې ډیر او آن د افغانستان حکومت د سولې دراتلو په برخه کې مرسته مهمه بولي روسیې ډیر کله د افغانستان سولې ته د امریکا سره د ټکر او کله کله هم د سړې جګړې له دریځه کتلې دي یو شمیر په دې اند چې روسیا غواړي له امریکا په دې هیواد کې د خپل هاغې ماتې غچ واخلي کوم چې له مجاهدینو سره د مرستې پر بنسټ د هوایي د پاشل کېدو سبب شو په سیاست کې مشهوره ده چې ډیری هیوادونه د الف بی او جیم پلانونه لري او ډیر کله د روسیې نظریات د وخت او شرایطو په تناسب د همدې پلانونو په ترتیل مطرح کیږي د دې خبرېلګه په 2018 کال کې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف سرګندونې وی چې ویل تر هغه چې په افغانستان کې امریکایي عسکر وي د هیواد ته سوله نشي راتلی خو په 2019 کال کې همدا دریز برعکس شو او ښاغلي کابلوف وویل که امریکا له افغانستان ووزي دا هیواد به کورنۍ جګړو ته ولاړ شي اوس بحث پر دې ده چې د افغانستان سوله د روسیې له عینکو څه ده په دې بهیر کې د دوی لوی پوځي قدرت مرسته څومره اړینه ده آیا روسیا پر طالبانو اغیز لري او افغانستان د سولې په بهیر کې د امریکا او روسیې له ټکر څومره مخنیوی کولی شي زه امید ظهیر معلم او د دې اونۍ په 15 دقیقو اونیز بحث کې پر همدې موضوع خپل میلمنو سیاسي فعال کابل خان تدبیر صاحب او د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون له رئیس ښاغلي انجینر صاحب هلمند سره خبرې اترې کوو خپل دواړو میلمنو ته هم په بحث کې د ګډون هرکلی کوم اجازه راکړه تدبیر صاحب چې زه پیل له تاسو وکوم چې آیا روسیې ته په افغانستان کې سوله مهمه ده
اوریدونکو او په بحث کې لمسره
درانه میلما خاغلی هلمند هلمند ګوري د روسیې لپاره افغانستان که تاسو چېرته په تېره یوه پېړۍ کې لږ عمیق نظر ورته واچوئ، افغانستان روسیې د خپل حاکمیت ساحه بللې ده، که هغه د شوروي اتحاد په وخت کې وو او که د تزاري روسیې په وخت کې، او نن هم روسیه افغانستان ته له همدغو عینکو نه ګوري. خو دغه د سړې جګړې له ختم نه وروسته کله چې معادلاتو یو څه تغیر وکړ، روسیې په مطلق ډول سره د دې تلاش وکړ چې دوی د افغانستان نه په دوو ډولونو باندې ځان خلاص کړي. لومړی دا چې افغانستان تجزیه او د قومونو په بنیاد هغه څه چې دوی د خپل اشغال په موده کې په افغانانو کې کار کړی وو او په هغه باندې ډېره زیات سرمایه ګذاري کړې وه، او دوم دا چې جنگ په افغانستان کې متمرکز وساتي تر څو پورې چې مرکزي آسیا ته د دغه جنگ اور ونه رسېږي. په دوړو دواړو تلاشونو کې روسیه تر ډېره حده پورې موافقه وه. روسیه په افغانستان کې د نظام د سقوط او افغانستان کې د اتنیکي فعالیتونو چې دوی پکې لاس درلود د هغو په بنیاد باندې روسیه په دې وتوانېده چې ځینې افراد او اشخاص د مجاهدو له ډلې نه، البته د آی اس آی توافق سره، د افغانستان د کمزوري کولو لپاره استخدام کړي او د افغانستان د قانوني دولت په مقابل کې استادګي وکړي. وړاندې له دې نه د ډاکټر نجیب الله حکومت ته روسانو پیشنهاد وکړ چې تاسو په افغانستان کې ختیځ، جنوب غرب او جنوب او جنوب ختیځ تخلیه کړئ او خپل قوتونه مراولئ، د کابل په شاوخوا یې متمرکز کړئ. که چېرته دلته تاسو مقاومت نه شوی کولای، نو تاسو پایتخت انتقال کړئ مزار شریف ته. د افغانستان د وخت دولت د روسانو په نیت باندې پوه شو چې روسیه غواړي په یو تفاهم کې یا د افغانستان د تجزیې او یا په افغانستان کې د یو داسې بنسټ د ښوولو چې په کلونو کلونو به د افغانان د حقوقو جګړو شاهدان واوسي. په ډېر تعصب سره په همدغه وخت کې یو مثلث چې هغه اسلام آباد، واشنګټن، مسکو، دوی په توافق سره په افغانستان کې د جنګ د اوږدولو او د یو بل قوت د رامنځته کېدو چې هغه موږ خپله ولیدو چې د امریکا متحده ایالات وو چې دلته تروریزم تمرکز سره بیا راغله افغانستان ته او هغوی بیا خپلې نورې هڅې شروع کړې. و د کله چې د پوتین په وخت کې روسیه په خپلو الفن نه وروسته په پښو باندې درېږي او بېرته د ځان د احیا کولو او په سیمه کې د روسیې د مطرح کولو خبره رامنځته کوي او تر یوه حده پورې د غربیانو له تاثراتونه د باندې راوځي، دوی دلته استادګي کوي او د اوسنی حالت او وضع بېرته هماغه د سړې جګړې حالت ته ورته ده، او په سیمه کې روسیه د امریکا په مخالفت کې قوي پارتنران نظام سره لري. نو په دې خاطر باندې روسیه هم په سیمه کې تاثیردار ده او هم خپل اغیز لري، او د افغانستان په ګاونډ کې ډېر ژور اغیزات چې هغه په افغانستان باندې اقتصادي او نور تاثیرات هم لري. نو د روسیې ونډه مهمه ده، او په دې کې هیڅ شک نشته چې روسان د خپلو ګټو په بنیاد باندې په یو وخت کې هغه لغزش چې د دوی په حرکاتو کې په 1991 کلونو کې راغلی وو، روسان اوس له هغه نه د باندې راوتلي دي او اوس بیا لوی دعوې لري او لوی مسایلو باندې له امریکا او غرب سره
تدبیر سره مقابل کې ولاړ. دلته یو پوښتنه دا را مطرح کیږي چې د امریکا سیاست هغه څه چې اوس یې رسنیو ته وي یا یې د خلکو لپاره وي، دا چې په افغانستان کې یو مقتدر او قوي حکومت راشي، سوله راشي او خلک آرام ژوند وکړي، چې د کابل دوی نړۍ ته وایي چې دوی بریالي شول په هغه جګړه کې چې د ترهګرۍ پر ضد باندې اپیل کړی وو، لزان وروسته یو مقتدر هیواد پرېږدي. که خبره د جګړو د ټکر وي او یا هم د قدرتونو د ټکر واوسي، آیا روسیه اجازه ورکوي امریکا ته چې امریکا په خپل دې موخه کې هغه څه چې ټرمپ یې وایي بریالي شي؟
بس دا ډېر مطمئن نه یم چې هیڅ یو استعمارګر قوت دې په یو داسې هېواد کې چې هغلته دوی خپل حضور تامینوي، هغلته دې یو مقتدر دولت وغواړي. دا مقتدر دولت د دویمې نړیوالې جګړې نه وروسته چې امریکا چېرته حاکمه وه په هماغو هېوادو کې هم نه ده غوښتی، او هغلته هم اوس که تاسو اروپا وګورئ، لویدیځه اروپا وګورئ، جاپان وګورئ، کوریا وګورئ، هلته دوی تر خپلو تاثیراتو لاندې ځینې کارونه کړي دي. په دې کې شک نشته د مارشال پلان تطبیق یو لوی پلانونه وو چې په نړیواله سطحه باندې تطبیق شوی ده. د افغانستان دپاره په تېرو شلو کالو کې موږ د غربیانو لخوا داسې نیت شاهدان نه یو چې دوی دې په افغانستان کې یو قوي او مقتدر دولت جوړ کړي. که چېرته د امریکا نیت دا اوسنۍ وضع ته په کتو سره چې له یوې خوا پاکستان د یو مایی په شکل باندې چې کله یې په اوبو نه رانیسي او هغه د دوی له مټې نه خوییږي او ځیدیا مستقیما د روسو او چین په لمن کې لویږي، هغه ته په کتو سره که امریکا دا نیت ولري، دا د افغانانو دپاره ښه خبر ده،
ول روسان به په ټول قوت سره خپل تلاش وکړي تر څو دوی په سیمه کې خپل حضور تامین کړي او که یې تامین نه کړی شي له داسې ترهګرو ډلو سره د دوی د یوځای کېدو البته د پاکستان او ایران په مرسته باندې امکانات شته چې هغه د افغانستان د راتلونکي لپاره یو سرخوږی وو.
تشکر تدبیر صاحب، انشاءالله راګرځم بیا. هلمند صاحب، د تدبیر صاحب څرګندونو ته په کتو باندې کله چې په ټکر کې لویږي له یو هیواد سره حتمن خپلې ګټې لټوي بل هیواد خپلې ګټې، اوس که د هدف د ګټو شي نو روسیا بیا په افغانستان کې د خپلو کومو ګټو په نظر کې نیولو سره د سولې لپاره کار کولی شي؟
پلومی سر کے سلامون اول روانے قدرمن مرغلی او استاد سوری جن کی توان دکھوم منگا بتا سو پجریان کیو چه لسلور رسید افغانستان کے جنگ دا یا دوی قدا سی او جن کی کھیلی چه اکثریت گٹی نور کیو دی دن تا کواقی من فکر وکو چه ولی یا ملک و بالملک جنگ کری او دوی چه واری دې ته په کتو چې د افغانستان ستراتیژیک موقعیت ټول ابرقدرتونو ته د ارزښت وړ دی او دوی غواړي چې دلته د دوی ګټې خوندي شي او دوی کولی شي هغه وخت چې یو توافق ته ورسیږي یا یو داسې زمینه مساعده شي چې دغه ګټې مشروع وي نو هغه وخت کې ټول یو توافق ته رسیدلی شي. اما دلته که موږ ووایو چې روسیا ارزښت نه لري دا مطلق غلط ده. تر هغه وخت پورې چې دی گاوندای او حزب امریکا یو فکری محراب رامنځته نشي او د دوی هغه محراب چې د دوی ګټې تشریح کوي، د دوی شتون دلته تشریح کوي، د دوی د دفاع وضعیت تشریح کوي چې یو بل ته مثلا متضرر نشي، تر هغه وخت پورې افغانستان نه تنها د روسیې ته ټولو گاوندایو ته او بر قدرتونو ته مهم دی. نن دا چې داسې ښکاري چې روسیه ضعیفه ده یا روسیه نه غواړي چې دلته تشکیل شي یا په ټولو مذاکراتو کې ده، دا زموږ د افغانانو دپاره مشکل دی، زموږ افغانانو دپاره یو خړ دی. که موږ افغانستان کې افغانستان دا څلور رسیدې چې په جنګ کې ښکېل دی، په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ او په اجتماعي لحاظ په کفا نه دی. یعنی دی هر وخت په دفاعي حالت کې دی، هیڅکله تاروزانه حرکات نه دی پیل کړي. نو دلته ټول ګاونډي مجبور دي دوی کولای شي چې دغه په آزاد فضا کې هم منیج کړي. اما دا چې دلته امریکا د هیر سره راغلی ده او نور ابر قدرتونه اسلامي نړۍ دلته ښکېله ده، ګاونډي ښکېله دي، نو په آسیا کې افغانستان موږ په ګاونډیو کې روس یو ملک دی چې په افغانستان کې بدنام شوی هم دی، افغانستان یرغل هم کړی وو او خپلې ګټې ځان ته غوښتلې، نن هم مجبور دی چې دوی سره یو ځای راشي او دغه مبارزه مخته یوسي تر څو وتوانېږي خپل هغه محراب، هغه فکري محراب یا هغه د ګټو محراب چې دوی غواړي دفاعی حالت
کی وی. او هلمند صاحب بخنه غواړم یو پښتنه دلته مطرح کیږي چې امریکا اوس ځان پر وړاندې چین اقتصادي قوت بولی چې شاید ورسره ټکر وکړي، نو په پوځي لحاظ باندې روسیه تر ټولو خپل ستر حریف بولی. تازه په سوریه کې هغه سیمو کې چې د روسي ځواکونو تحرکات پیل کړي، امریکا یې پر ضد خپل نوی نظامی ځواک پر ځای کې، په دې معنا چې ټکر شته. په داسې حال کې چې ټکر موجودی بیا نو د ګډو ګټو یا د دواړو هیوادونو د ګټو ټکر مطرح دی حتمن. په داسې یو حال کې بیا فکر کوي چې روسیا د افغانستان د سولې په بهیر کې له امریکا سره مرسته کولی شي یا په یو فکری محراق کې راتلی شي سره؟
دقیقا موضوع همدا ده. کله چې مونږ ټکر یادوو دا د دوی ټکر باید تعریف شي چې دوی ټکر ولې دی. دلته د دوی ټکر په خپلو جغرافیو کې یا خپلو ساحو کې نه دی، یعنی د دوی رقابت دلته مثلا مونږ افغانستان کې یادوو چې افغانستان کې دی، تر هغه وخت پورې به نه موافق تر څو چې د دوی ګټې او د دوی مثلا دغه فکري محراق نه وي رامنځته، د دوی د ګټو هغه ګډ محراق چې ګټې تعریف یې هغه نه وي راوستی، تر هغه وخت پورې روسیا د دوی مقابل کې ده او هیڅکله نه غواړي چې دوی د موضوع نه د باندې ووځي. یعنی هڅه به کوي یا به خند واقع کوي او یا به محدودیتونه ایجادوي تر څو وتوانېږي هغه خپل ستراتیژي دا موږ نشو ویلی چې دوی به څه غواړي، ځکه د دوی ستراتیژۍ ځان ته مخفي دي. تر څو چې هغه تعریف شوي نه وي، دوی به حدود ټاکلي وي چې تر دې حدودو پوره باید موږ انوالو وو، دلته شامل وو. دوی شمولیت اړین دی.
ډیره مننه هرمان صاحب. تدبیر صاحب، اوس اندېښنې هم په افغانستان کې د ډېرو ټکرونو له کبله دي چې د افغانستان سولې ته یې ضربه رسولې ده. ډېر کله یو هیواد د بل هیواد سره خپله جګړه په افغانستان کې پر مخ بیایي، هغه څه چې افغانان ورته دلته د نیابتي جګړې نوم ورکوي چې د نورو هیوادونو لخوا په افغانستان باندې تحمیل شوې ده او پر مخ وړل کېږي. که ټکر رامنځته کېږي د امریکا او روسیې ترمنځ په ډېرو برخو کې، افغانستان او د افغانستان د سولې بهیر ته به زیان شوي.
زو دا اوس عملاً موږ په سوریا او ځین نور هیوادونو کې دغه مسله ګورو او عمل دې محسوسو. که تاسو په یو کړي په عربي نړۍ کې د روسانو جنګ پر سیته د سوریا ته او د دوی د علوم اکاډمۍ ځین نظریات چې هغه د روسیې دولت ته یا د فکري اتاقونو لخوا چې کوم نظریات ورته کسوي دي، روسیا اوس عملاً لګیا ده او خپله د حاکمیت ساحه په هغو سیمو کې چې پخوا یې درلودله. په پخوا عربي نړۍ کې روسانو یمن، لیبیا، سوریا او د عراق تر یو حده پورې دغه سیمې دوی د په اصطلاح باندې د دوی دوست هیوادونه وو او دغلته دوی خپل موجودیت د شوروي اتحاد له ختمېدو سره تر یو حده پورې کمزوری کړی وو. ولې په دغو وروستیو کې بېرته دوی دې ته راوتلي دي چې خپل ځان په دغو سیمه کې خصوصا په د خلیج په هیوادونو کې ځان پیاوړی کړي او د مرکزي آسیا دپاره دوی د باندې له مرکزي آسیا نه یو داسې دفاعي دیوال ولري چې مرکزي آسیا ځینې خوندي واوسي. له نیتونو نه داسې ښکاري چې غربي نړۍ هم د دې تلاش کوي چې په هر ممکن شکل سره چې واوسي په افغانستان کې هغه کمزوري حاکمیتونه چې د امریکا لخوا نه په تېرو شلو کالو کې تمثیل سو، د هغو لخوا نه هم داسې اظهارات وسو چې غرب د دې لپاره تلاش کوي تر څو په هر ممکن شکل سره چې واوسي جنګ مرکزي آسیا ته انتقال کړي. په دغه حالت کې موږ د افغانانو په ځینو محلي متلونو باندې کله کله زیایي د آسانو په جنګ کې نور کوچني حیوانان تر پښو لاندې کېږي. موږ افغانان یوازې دا تجربه لرو. تاسو ګورئ د تزاري روسیې او برطانوي هند ترمنځ،
بله،
د افغانستان تجزیه، د افغانستان په سینه باندې دا کرخه کشول، دغه د دوی دواړو په همدغه شي مسابقه کې افغانستان په دغه سرنوشت باندې مبتلا شوی ده. د افغانانو په سینه باندې خط کشته، افغان دې خواته د خط پوله او پټۍ دي، یغې خواته د پلار او د نیکه هاجره ده. او نن په هغه حاضرو په هغه پلو پټو باندې خبردار سیم ورته غزول کیږي. دا په دې معنا چې روسیې خپل مناسبات په سیمه کې تامین کړي دي او د یو ځل بیا د پاره داسې امکانات شته چې افغانستان په دغه مسله کې ډېر زیات متضرر شي. زه داسې فکر کوم چې که چېرې په همدغو روزل شویو ډلو لخوا چې په سیمه کې قراردادي یې تر ډېره برده پورې د پاکستان هیواد ده، د هغو په مټو باندې د افغانانو یو د تېر شل کاله کې ونه شوی کولای شي یو قوي پارتنرشپ رامنځته کړي. بنا دغه قرارداد د بیا ځل لپاره که چېرته آیسای ته ورکول کېږي او یا ورته نورو ادارو ته ورکول کېږي او د جنګ د حلقې پراخېدل د مرکزي آسیا خوا باندې تر یو حده پورې متصور وګوشي، زه داسې فکر کوم چې روسان به د سوریې په شان باندې یو عمل وکړي او په داخل د افغانستان کې هغه ظرفیت چې دوی سره پخوا موجود ده او دوی راوزلی ده او هغه تر ډېره بریده پورې د امریکا په موجودیت کې هم تقویه سوی ده، قوي سوی ده. یعنې دا خطر متصور ده چې دوی دغسې یو جمپ وکړي او د دوی ښار ته ځینې افغانان ودرېږي او افغانستان په یو بله غمیزه باندې ککړ کړي.
یو اندېښنه خو تدبیر صاحب ډېره بخښنه غواړم، یو اندېښنه خو د همدغه ډول یو حالت ده چې تاسې رامطرح کول، د دې ورهاخوا هغه د پټو خطرونو په اړه باندې چې د سولې بهیر ته به دغه مسله ورپېخي کی یا نور خطرات چې له مخې به یې د افغانستان راتلونکی زیانمن شي، هغه به څه اوسي؟
ګورئ، تاسې ابله ورځ د افغانستان د سولې د پروسې د افتتاحیه غونډه څارلې ده، یقینا، او په هغه کې مو د ځینو هیوادونو خوشحالۍ، د ځینو هیوادونو له موضع نه داسې ټوپره تګ، د ځینو هیوادونو زیات تشویش د کابل په خبرې چین په شدت سره دریز دغه مسایل به تاسو ټول ارزولي د دغو مسایلو شاته ځینې مفاهیم پاتې او هغه دا دی چې په افغانستان کې اوس د 2001 کال پلان باندې دا سیمه او نړۍ هغه نه ده دوی تماشاګر نه دي نن دوی عملا ښکیل دي او دوی د خپلو ګټو حرکات په خپله تنظیموي د هغو ډلو سره چې هغه کرایه کېږي په افغانستان کې د روسانو د همدغه امریکایي تکتیک نه په استفادې سره د افرادو اشخاصو د هغو زورمندانو چې دلته موجود دي او د ځینو د هیوادونو دغه مجبوریتونه در کړي دي چې دلته پیسه د یو لوی ضرورت په حیث باندې مطرح کېږي او په هغه باندې حبس کېدلی شي قبل دي چې پخوا هم روسانو دا تجربه درلودله نو نن هم دوی همدغه تلاش کوي او زه فکر کوم چې د افغانستان د سولې پروسه به په همدغو ډلو کې د چا تر منځ په بدلون کې روسان خپل ظرفیتونه لري البته په دواړو خواوو کې او د سیمې هیوادونو په شکل د اشکالو سره پټې همکاري لري د دغو پټو همکاریو په بنیاد باندې روسان کولی شي چې دلته خپل حضور یعنی کېدی شي هغه د پټې موضع نه یوې علني موضع ته راووځي او میدان باندې فشار ولري.
تشکر تدبیر صاحب، ان شاء الله بیا مرا ګرځم د خبرونې وخت ډیر تنگ دی او دغه ډیر یو مهم او لوی بحث هم دی چې ان شاء الله راتلونکو خبرونو کې به هم سره په بحث وکړو. خو یو مسله ارمان صاحب، تاسو د افغانستان د ولسي جرګې غړي یاست، همکارانو به هم در سره دغه مسایل څېړلي وو. سید افغانستان حکومت هم طالبان ښکارا روسیې ته سفرونه درلودلي د افغانستان د داسې یوې غونډې، البته د افغانستان د سولې په اړه باندې د یوې غونډې کوربه و چې هغه د افغانانو ترمنځ خبرې وبلل شوې. د طالبان باندې د روسي هغه څومره جوت دی او هغه څه چې ښکاره شته د ثبوتونو په توګه باندې څه فکر کوئ چې طالبانو نه روسیه په دغه وخت کې څه ډول استفاده کولای شي؟
دقیقا باید ډېر په غرض ووایو چې کله چې په افغانستان کې موږ جنگ یادو، هر وخت جنگ تم نه نو موږ پوهیږو چې دلته د نړۍ او د ګاونډیو استخباراتي کړی دي چې دغه جنگ کوي. کله چې یو ملک اقتصادی خود کفایی ونه لري، کله چې دوی نظامی خود کفایی ونه لري، د څلوریو کالو کې موږ نه لرلی، حتی اجتماعي خود کفایی هم موږ نه لرو چې د هر چا فرهنګ پورې تړلي خلک یو. دا یوازې د دې وجه دی چې موږ په اقتصادي بڼه نه یو. نو دلته که چیرې کې بیا هم یادونه کړم چې یو نقطه د سیمې نړۍ او د برخدښتو لغا نه شي، هر څوک کولی شي چې د افغانستان جنگ ته سولې ته مزاحم شي او دوی کولای شي دغه سوله داسې یو لوی تڅوکي چې بیرته هم موږ ونه ویلی شو چې موږ سوله لرلی شو. نو دا معلومه ده چې څونه چې په حکومت کې مثلا د دې استخباراتو نور د مخالفینو کې هم د دې استخباراتو شته، کله چې دوی رول ولري، ولې رول لري؟ دلته موږ هېڅ هم په اقتصادي لحاظ نه دي خودکفا او دوی ضرورت لري. نو د ضرورت پر بنا هم روسیه کولای شي، هم نور ګاونډي هېوادونه کولای شي چې زموږ
خاطر باندې چې عسکر ووژنی په افغانستان کې، دغه اړیکو ته په کتو باندې روسیا په دغه وس وخت کې له طالبانو څه شی غواړي یا څه کار پې کولای شي؟
دغه ما مخکې یادونه وکړله که مایکرو پمپ ووایي یا بل څوک ووایي، دغه ځان ته بېله خبره ده. اما زه هم پوهېږم، افغانان هم پوهېږي، ټول پوهېږي چې دلته جنگ کې د هر اړخ غشته دوی کولی شي چې همسې په بدیل کې په خپله ګټه تر څو پورې چې دوی خپل هغې صفري نقطې ته نه وي رسېدلی چې دوی غواړي، یا دلته دا نور ارتجایي اړخ غوره نه کړي، هغې ته ځانونه حتما رسولی شي. یعنی دا به ووایم دغه جنگ به هلته ختمیږي تر څو پورې چې د دې خلکو یا د دې ملکونو چې د افغانستان په جنګونو کې ښکیل دي او دوی دلته خپل محدودیتونه درکوي، که چېرې یو لاسته ورشي نو دوی ته محدودیتونه ایجادېږي، تر هغې حدې پورې به دوی خپله هڅه کوي، خپل کوشش به کوي چې خپل سرحد ته ورسېږي.
کله چې نه رسیږي همدا افغانانو ته بجګړې وي همدا افغانانو بدبخت وي.
ډیره زیاته مننه انجنیر صاحب هلمند. تدبیر صاحب اوس هر هیواد غواړي په بل هیواد کې د خپلو ګټو د تحقق په خاطر باندې د دې په خاطر باندې چې پلې کې لاس وهي او دا د اوسنۍ نړۍ تر ډیره پورې سیاستونه په همدغه ډول او په همدغه تطبیق باندې روان دي. اوس حکومت هم دلته موږ لرو یو نظام هم شته دی نسبت نورو وختونو ته. تقریبا شل کاله په سرمایه ګزاري شوې ده. عسکر شته، وسلوال پوځ شته، د ټانک شته، توپ شته. په اصطلاح باندې چې د یوې جګړې لپاره یا د حاکمیت د ساتلو لپاره وي هغه لیدل کېږي. او سیاست هم لرو، د بهرنیو چارو وزارت شته، د دې نه خوا شاید استبلشمنټ هم اوسي چې ښکاره نه دی، پټ به اوسي. اوس د دې په خاطر چې دغه ټکرونو نه اعظمي استفاده د ګټې لپاره وشي، ځکه نړۍ که وګورو مطالعه کو همدغه ډول ده چې د بل بحران نه د ځان په ګټه باندې استفاده کوي. یو خبیل کوي دلته یو ګاونډی پاکستان هم شته. اوس افغانستان حکومت د پاره څه پکار دي چې دغه ټکر نه د افغانستان د ګټې لپاره استفاده وکړي؟
ګوري په افغانستان کې موږ په تېرو شل کالو کې ډېر ضعیف حاکمیت درلود او په دغه حاکمیت کې ټولې هغه ډلې چې شاملې وې له ولسمشر نه نیولې بیا تر اخري سړي پورې من پیدا تېر 15 کاله دغه دغو ټولو ډلو د دې لپاره چې خپلو شخصي ګټې تر ملي ګټو، د افغانستان تر ګټو، د افغانستان تر سلامتیا محترمی ګڼلې، ډېر برید پورې د همدغو مناسباتو په بنیاد باندې په سیمه کې ښکیل وو او د سیمې استخباراتو په افغانستان کې خپلې ځالې جوړولې، په هغه باندې مصروف وو. او موږ یو مثال په تېر شل کاله کې نه لرو چې موږ دې یو څوک، هغه څوک چې په ملي شورا کې د مسکو، واشنګټن، اسلام آباد، تهران او یا نور هیوادونو د ګټو د راپورته کولو او د هغه د دفاع شاته درېدل په ملي کچه باندې د کابینې په سطحه باندې همدغه شي مسایل او همدغه شي کمزوري موږ درلودلې چې دلته خلک په یوازې چې د افغانستان د ګټو بحث وکړي، هغو د پردیو ګټو بحث کاوه او د دغو پردیو ګټو په بنیاد باندې د افغانستان هغه ضعیف حاکمیت چې دوی باید تعقیب شوي وای، عدلي تعقیب یې باید درلودلی او دغه شي افراد او اشخاصو نه پوښتنه شوي وای، د هغو نه پوښتنه نه دي شوي، بلکې برعکس ډېر زیات شخصي وي. د هغو د دغو خطراتو ته په کتو سره په افغانستان کې تاسو ولیدو ګورئ دا تېر 14 کاله تاسو په دوامدار شکل سره ګورئ، 2011 سره په دې خوا افغانان په دې جګړې ته استخدامیږي، د پاتمن تر عنوان لاندې، تر نورو عنوان لاندې افغانان په داخل کې د کشمیر د جنګ لپاره استخدامیږي، هلته وړل کېږي، د داعش د جنګ لپاره استخدامیږي. په افغانستان کې دغه استخدام پروسه نه د افغانستان دولت عدلي تعقیب کړه او نه هغو نړیوالو چې په افغانستان کې ښکیل وو دغه مسله ډېر جدي ونیوه او هماغه افراد او اشخاصو چې دغه جذبې کاوه او دغه کارونه یې کول، دا پروژې ورسره وې، هغه اوس هم ډېر محترم او معظم او په واک کې ناست خلک دي. په دې خاطر باندې موږ په افغانستان کې د افغانستان د دولت له موضوع نه هغه څه چې تاسو ویلي چې د افغانستان دولت په دغو وروستیو کې یو څه تلاشونه شروع کړي دي، باندې چارو زیارت ده او سیاسي مسایل دي او سیاسي طرحې دي لیدنې دي، د افغانستان دولت موضوع ده. موږ تر اوسه پورې هم متاسفانه یو واضح او روښانه د افغانستان د بقا او د افغانستان د سلامتیا پالیسي د هیچا له خولې نه ده اورېدلې. تر څو پورې چې موږ د افغانستان د ګټو بحث ونکړو او له نړیوالو سره د یو قوي پارتنرشپ بحث ونکړو، ورې یو لوی غلطي په افغانستان کې دا و چې امریکایان افغانستان ته راغله مخ په دخل کاله کې، یا د لوی جرګې لخوا، یا د افغانستان د ملي شورا لخوا، یا بل کوم دغه مرجع نه چې هغه افغانان وکولای شي په دې باندې چې له امریکا سره د یو واضح تړون ولري. امریکا ته راغله خیر شي، موږ د تروریزم نه خلاص کړو او د تروریزم لپاره وجنګېدې، تلفات دې ورکړو، له افغانانو سره دې مرستې ورکړې، ولې دغه موږ قانوني کړی وای، افغانان مراجعه کړی وای، افغان ولس مراجعه کړی وای، دغه خلک هم راغوښتي وای، د امریکا د موجودیت په باندې د افغانستان د خلکو سره بحث کړی وای، دا به حقوق فیصله کوله چې دا امریکا ته موږ لږ کاله وخت ورکوو، امریکا د موږ ملګری دوامدار دي، موږ سره ووسي، او یا له امریکا سره موږ هغه کوم تړونونه چې امضا کړي دي د هغو د الزامیت په باندې د افغانستان خلک خپلې غوښتنې ولري. دا اوس امریکا چې په څه کې ښکیل ده، دا اوس بګیر عملا د افغانستان دولت سره امنیتي تړون لري، ولې د افغانستان دولت په ډېرو زیاتو مسایلو باندې چوپ دی.
یعنی هغه څه چې ما راوستدبیر صاحب حکومت نه دی توانېدلی د ملي ګټو پر اساس باندې دریځ ونیسي، درست؟
یقینا برال اول دینا د افغانستان د خلکو لوی مسائل دلته ګوري د افغانستان د افغانستان په سینه باندې لکه مخکې چې ما وویلې اغزم تار تېرېږي ولې د دغه بودیجه د امریکا هېواد
تړون لري. ډیره زیاته مننه سیاسي فعال کابل خان تدبیر صاحب او د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون رئیس انجینر صاحب هلمند له دواړو څخه چې په بحث کې مرا سره ګډون وکړ. له درنو اوریدونکو هم مننه. خبرونه مو پای ته ورسېده.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث.